شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې د هلو ځلو په اړه اورېدلی شئ. په قطر کې نن خبرې درېدلې د افغانستان د سولې پلاوی هیله من دی چې قطر ته به ولاړ شي او افغان حکومت وایي چې د قطر خبرې د دوی په سلا مشوره مخته روانې دي. د مطالبو تر بشپړې معرفې مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه د افغان ښځو او د هغو د لاسته راوړنو ملاتړ کوي. افغان چارواکي په بادغیس ولایت کې د شاوخوا دېرشو وسله والو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نن ویلي دي چې تر دسمبر میاشتې پورې په بېلابېلو هېوادونو کې له ټولو 251 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 3 تنه یې ښځې دي. خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفیر وایي متحده ایالات او نړیواله ټولنه د افغان ښځو او د هغو د لاسته راوړنو ملاتړ کوي. جان باس نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت مراسمو پر مهال دا خبره وکړه. له دې سفارت څخه په ویلامي کې راغلی چې شغلی باس همداراز وویل دا ښځې چې نن دلته راټولې شوي د افغان میرمنو د لاسته راوړنو ښکارندوی کوي. ویلامي زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات د سولې داسې پروسې چې هدف یې د افغانستان د خلکو د اندېښنو ځواب ویل، د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنو خوندي کول او د ټول افغانانو لپاره یو ښه راتلونکی جوړول وي خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چې یاماموتو وایي په داس سال کې چې د افغانستان حکومت خپله پاملرنه د سولې دوامداره پروسې ته اړولې ده، د افغانستان خلک لا هم د بشري حقونو د لاسته راوړنو په اړه اندېښمن دي. له یونما څخه په یوې اعلامیې کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپره کړې، وایي په دې هېواد کې په ځانګړي ډول د برابرۍ د اصولو او تبعیض د له منځه وړلو په برخه کې لاسته راوړنې په سختۍ ترلاسه شوي دي. د ښځو نړیواله ورځ هر کال د مارچ پر 8 نیټه لمانځل کېږي او سږ کال ملګرو ملتونو نو دا ورځ په دې شوارول منظر چې یو شان فکر وکړي، فعال اوسي او د بدلون لپاره نوښتونه رامنځته کړي. افغان چارواکي په بادغیس ولایت کې د شاوخوا دېرشو وسله والو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د ملي اردو د درېمې لوا د عامه چارو مرستیال تورن محمد یاسین نن مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په مقر او د قلعینه ولسوالۍ په لامان سیمه کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې طالبانو ته دغه تلفات اوښتي دي. نوموړي زیاته کړه
در ولسوالی مقر تعداد 6 تن از طالبان کشته شد، در پشته لامان
10 تن. دوی په مقر ولسوالی کې 6 تن طالبان وژل شوی او په پشته لامان کې 10 وسلوال وژل شوی او یو ولس نور ټپیان دي. د شغل یاسین په خبره په دې وسلوالو نشته کې د ملي اردو درې سرتیری هم وژل شوی او دوه تن یې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. ایرلند تر اوسه په دیرش اوورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي او دوه منډې یې جوړې کړې دي. تر دې مخکې افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو له اوټېدو وروسته 240 منډې ایرلند ته هدف وټاکه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی نن د مارچ په 8 د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې تر دسمبر میاشتې پورې په بیلابیلو هېوادونو کې له ټولو 251 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 3 ښځې دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي له دې ډلې یوازې ترکي خبریاله او هنرمنده زهرا دوغان چې له حکومت سره د مخالفت په تور نیول شوې وه د خپل حبس د دورې له بشپړولو وروسته تېره میاشت خوشې شوه. زهرا ترکیه د نړۍ هغه هېواد دی چې تر ټولو زیات خبریالان بندیان کړي دي او همدارس د ټولو آتش پېته ښځینه خبریالانو له ډلې 14 خبریالان هم په ترکیه کې بندیان دي چې د ښځینه بندي خبریالانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او د دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. امریکا د ایران د اقدام د ملګرو ملتونو لپاره کړل لیکونو سرغړاوی بولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهن تیر ورځ عمومي منشي انټونی ګوتریش ته په یوه لیک کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه وغندل او پر تهران یې غږ وکړ چې د لری واټن وشتونکو هغو توغندیو سره تړلې ټولې هڅې د سمدستي ودروي چې اټومي وسلې لېږدولای شي. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال پریکړه لیک ته اشاره شوې ده. په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی و چې تر اتو کلونو پورې د هغو توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري. او په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو نامتو فعال شرف الدین گدایف ادعا کوي چې تیر میاشت د هیواد د چارواکو لخوا زورول شوی او زیاتوي چې فشار باندې راوړل شوی چې د 2020 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د مشر زوی ملاتړ وکړي. گدایف د اپوزیسیون یو ډلې غړی دی چې څلور ویشت نومیږي. د دې ډلې فعالیت لوړاندې په تاجکستان کې ممنوع اعلان شوی دی. گدایف د پنجشنبې په ورځ د هالند په پلازمینه امستردام کې وی خبري غونډې ته وویل چې د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې مشر سید مومن یتیموف پر د فشار راوړی. گدایف ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو دی په مسکو کې نیولی او بیا یې د تاجکستان چارواکو ته سپارلی دی. دی ادعا کوي چې د روسیې او تاجکستان د پولیسو لخوا وهلته کول شوی دی. نوموړی اوس په هالند کې ژوند کوي. د خبرونو پای.
دا ساتي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هیله مندې چې په قطر کې بل طالبانو سره وګوري.
دا ناشته چې د وښته په شپږشتم د میلادي میاشتې په دوه کې ترسره کیږي.
بلور ته طالبانو ویلي دي چې تر اوسه د کابل له حکومت سره د دوی د خبرو مسله نه ده مطرح. خود ولسمشر غنی ویاند هارون چخان سوری وی چې په قطر کې اوس هم د دوی په سلام مشورو خبري روان دي.
آقای خلیل‌زاده تیمشان در تماس است و هر اقدامی که در امانگی با حکومت افغانستان پیش میره که منتج به مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان شد و مازی مردی.
دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګپوړی قومندان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تازه معلومات د امریکا له استازو جرګې سره شریک کړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو د کرکټ حال بدر کړم. د افغانستان ټیم 223 منډې جوړې کړې وې مخکې. اوس د آیرلند نه لوبغاړي سوځېدلې دي. شپږ نیمې منډې جوړې کړې دي. داسې ښکاري چې په هره شیبه کې افغانستان دغه لوبه وګټي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سمدستي خبرو غوښتنه کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخته ده. تمه ده چې دا خبرې د روانې میاشتې په شپږویشتمه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. له کابله ناجیه صافی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتیرش تېره ورځ وویل اوسني پرمختګونه ښایي په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې یو پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسېدل شو. ګوتیرش زیاته کړي زه د دې کړکې چاو نه منونکي انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسیدو لپاره د سمدستي مستقیمو او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په شپږم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغه شورا مرستیال حاجی دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل
دغه ناشته چې خبرې لپاره دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او معاصرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې لپاره موافقې ته ورسېږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغې سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د ویني بندیزو لپاره کار کړی دی دغه موافقې په صورت کې به دوی هم پکې برخه واخلي.
د سولې شپږم دور خبرې اترې به د روانې میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبرې روانې دي. ویل کېږي چې دغه مذاکرات په څلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، بین الافغاني خبرو او اوربن راسرخي چې هوکړې ته رسیدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسې بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کریستیا هم د افغانستان د حکومت هیات طالبان په شپږم دور کې ومني او سره کینی، دا ډیر پیشرفت ده د سولې د خاطر او ډیر مفید او مثبت ګام ده د افغانستان خلکو د آرامۍ او سولې کې اوسېدلو ده. د افغانستان حکومت ښه اجنډا ونه لري، اوازه قابل ده تایید نه او یو جوړ جاړي تسردوی په هغې ونه رسیږي، دا به ناکامي ده افغانستان دی حکومتي.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لورې له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي.
تمه ده چې سباندې درې اونۍ وروسته په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هم د سولې پر روانو خبرو کې ګډون وکړي. بلور افغان حکومت وایي چې په قطر کې د سولې د اوسنیو خبرو لټول جریان خبریږي او سلام مشورې ورسره کیږي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي تیره ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو په اړه په منظم ډول ولسمشر اشرف غني ته معلومات ورکوي او سلام مشورې ورسره کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکایي چارواکو ټیم په منظم ډول له افغان ولسمشر اشرف غني سره تماس لري او په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دوی د روانو خبرو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. له دې مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل ویلی وو چې ولسمشر غنی په عام محضر کې د خپلو اندېښنو له څرګندولو سره سره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو د نوښت ملاتړ کوي. ښاغلی ووټل تېره ورځ د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل له ښاغلي خلیلزاد سره له خپلو بحثونو یې دا نتیجه اخیستې ده چې نوموړی په منظم ډول له ولسمشر غني سره سلام مشورې کوي او د خبرو له جریانه یې پوره خبروي او ولسمشر غني هم د دې خبرو ملاتړ کوي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکایي چارواکو او افغان حکومت ترمنځ دوامدار تماسونه شته.
آقای خلیلزاد تیمشان در تماس است و هر ما اقدامی که در امانگی با حکومت افغان
خغلی خلیلزاد او تیم یې ولسمشر غنی سره تماس لري او موږ د هر هغه اقدام چې له افغان حکومت سره د همغږي او د حکومت د سولې د پلان په اساس پرمخ ځي او نتیجه یې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وي ملاتړ کوو.
حکومت افغانستان شو مازی مات نکړي.
خو ښاغلی چخانسوري دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې تر اوسه کافي پرمختګ نه لیدل کیږي. ولسمشر اشرف غنی له دې مخکې څو ځلې د سولې د روانو هڅو د څرنګوالي په اړه غیر مستقیمه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې ښکیل اړخونه باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي او یو ځل خو یې خبرداری ورکړ چې افغانان به تحمیلي سوله ونه مني. ښاغلی غنی د سلواغې په 14مه نیټه د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو له استازو سره په کتنه کې وویل چې موقتي سوله به ونه مني.
طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې له زلمی خلیلزاد سره وقفه ده او دا خبرې به سبا بیا پیل شي. په دې اعلامیه کې دا خبر هم شوې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره دوی په افغانستان کې د اوربند په باره کې خبرې نه دي کړې او نه هم د کابل له حکومت سره د خبرو مسله مطرح شوې ده. په اعلامیه کې راغلی دي چې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې خبرې روانې دي او دا مسله څېړل کیږي چې پرې نشتي چې افغانستان د نړیوالو وسلوالو په پناه ځای بدل شي. د سیشن بی پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرت پالادینو ویلی وو چې د قطر په خبرو کې څلور موضوعات تر بحث لاندې دي. دی وای دا خبری روان دي او پر څلورو داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې لوی وبل سره تړلې دي تر څو یو موافقې ته لار هوار شي. دا څلور ټکي د ترهګرۍ مخنیوي، د ځواکونو استل، د افغانانو خپل منځي خبري او اوربان رانغاړي. وړاندې بیا هم د افغانستان د سولې په اړه مطلب لرو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس څرګندونې لوي خبرتیا وروسته اوریدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وی افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولای چې د افغانستان د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسوي. محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريالې ناجي صاحبې په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزې هڅې باید د پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر با رهبری وحدت حکومت وحدت ملت بخواهد با تنهایی پروسه را تعقیب کنه،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او که چیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
خغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څېرو له وسله والو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو، د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازیو سره دوه ورځنۍ ناسته کړې وه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه هڅه نه ده بللې او ویلي دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسله والو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړې، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لار دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت لاس کې دی چې ټول لوري سره یو ځای کړي.
خغلی کاظمي ویل حکومت ته اړتیا ده سو د سولې بهیر ښه مدیریت کړي او پرې نږدې چې ګاونډي هېوادونه ترې ناوړه ګټه واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د متحد ایالاتونو یو جګپوړي قومندان د خپل هیواد د استازیو جرګې یوې کمیټې ته د پنجشنبې پر ورځ وویل چې تر اوسه پورې دوی ته امر نه دی شوی چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. په منځني ختیځ کې د متحد ایالاتونو عمومي قومندان همداراز وویل چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د دغه هیواد سیاسي شرایطو ته په کتو ووزي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ولسمشر ټرمپ له پلان سره سره امریکایي پوځیانو ته تر اوسه پورې امر نه دی شوی چې له افغانستانه ووزي. جنرال جوزف ووټل د کانګرس د وسله والو خدماتو کمیټې ته وویل د ځواکونو د ایستلو ورته نه دی ویل شوی، د هیڅ شي د ایستلو امر نه دی شوی. د همداراز له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه شرایطو ته پکتو وشي، یعنی په سیاسي برخه کې له پرمختګ وروسته. په افغانستان کې سیاسي شرایط اوس داسې نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هیواده ووزي. امریکا حاضر ده په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخته ده او د افغانستان حکومت په دې خبرو کې ګډون نه لري. طالبان ټینګار کوي چې یوازې له افغانستان د امریکایي پوځیانو پر وتلو شخیشي، خو امریکا وایي چې باید امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شرایطو باندې هم موافقه وشي. وټل چې پرونده وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړو پښتنو ته ځوابونه ویل، ټینګار وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه شي، عملا د هغو ملاتړ کوي. جوزف وټل د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې هم دراس وویل، دا د نتیجهګیری ده. له زلمی خلیلزاد سره یې له نږدې خبرې کړي او هغه له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کرکټ له ټکره دا خبر لرو چې همدغه شیبا د آیرلند لسم لوبغاړی هم وسوسید او د آیرلند ټول ټیم د 114 منډو په جوړېدو باندې وسوسید، ورسته وکټ محمد نبی واخیست. او د کرکټ بورډ عمومي رئیس وی ملي لوبډالو ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا لمخې کیشي، نه د خپلوي او اړیکو لالاري. عزیز الله فضلی وی کوم ځوانو لوبغاړو ته چې په ملي لوبډالو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی ښه نتیجه یې ورکړې ده. زما همکار محمد واصل وصال د شاغلي فضلی سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته وبخشي د لوبغاړو د انتخاب په ارتباط مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د لوبغاړو د غوراوي په بهیر کې څومره شفافیت راخره.
د پینځو میاشتو په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسولیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغه کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبوسه انټرنیشنل لوبو تراغې د آیرلند په خلاف باندې په شل اوریزو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري، همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې دته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو.
یو غوښتنه چې تلې ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځنې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولسته ډاډ ورکوئ چې حق به اقدار ته سپاري؟
هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي او بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوری وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي. هو البته چې دې استعداد ولري، یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو، باید واقعا هم مشغه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولای شي. دا ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که 15 ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړي چې نسبت هغه وړ لوبغاړي ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې د کتی د منلو وړ.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی.
ستاسو له پیغامونو
حج الرحمن د ابل ولایت د نوبهار لسوالی د الکیل کلیخه کښته مخاطبه مستقریبا جوړینه سکیږي مور لاري چار طرفه باندې دي، څلور طرفه موږ د کلیو لاري باندې دي چې وزي اکازي الکاز او نوغا تقریبا مخکله یعنی کاش پخش او کومره ده. نو زه له حکومت مخیریه موسسه څخه دا وختونه لرم مختلف لار اخلاص کړي، موږ زمانه وی اولادو باندې وفات شو، موږ کوچنیان له مرستاو څخه وفات شو. موږ د زابل ولایت د روغتیا ریاست سره هم ټلیفون کړی دی، هغه څه څه نامه وعدې راکوي، له موږ څه نه راځي، موږ څه دي کوم راولېږي، دا چې که د هوا له لارې وي که د ځمکې د لارې وي، په خدای په نامه که یا د چا ډوډۍ وي یا د چا دوا وي یا د چا یوه روپۍ وي.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې، او هر ولسمشر چې دی مونږ سره ژمنې کوي خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړی په پروژو باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. دا خبریالانو وی مدافع ټولنې د شزو د نړیوال ورځ په مناسبت د نړیوالو پاملرنه دا خو شزو قضیو تاړولې چې د راپور ورکولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې بندیان دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې په ځینو هیوادونو کې د بندي شویو میرمنو نوم لړ خپور کړی او وای اکثر دا میرمنې له دولتونو سره د مخالفت له وجې په بند کې اچول شوې دي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی نن د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې د تیر کال تر دسمبر میاشتې پورې په بیلابیلو هیوادونو کې له ټولو 250 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 33 ښځې دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي له دې ډلې یوازې ترکی خبریاله او هنرمنده زهرا دوغان چې له حکومت سره د مخالفت په تور نیول شوې وه د خپل حبس د دورې له بشپړولو وروسته تیره میاشت خوشی شوه. ترکیه د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات خبریالان یې بندیان کړي دي، او همدارز د ټولو 18 ښځینه خبریالانو له ډلې 14 خبریالان هم په ترکیه کې بندیان دي چې د ښځینه بندي خبریالانو تر ټولو لوړه شمیره ده. خبریاله خدیجه دومان له همدې ښځو څخه ده چې د ترکیې په مارکسیست لینینیست کمونیست ګوند کې د غړیتوب په جرم په عمری بند محکومه شوې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د محکمې د اسنادو له څېړنې وروسته ورته څرګنده شوې ده چې دا تور بې بنسټه دی. چین اوه ښځینه خبریالان په بند کې اچولي چې له دې ډلې درې تنه یې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو په اړه د راپور په ورکولو تورنې شوي دي. سعودي عربستان څلور ښځینه خبریالانې بندیانې کړي چې ټولې پر ښځو د موټر چلولو د بندیز له کبله پر شاهي نظام د انتقادونو په خاطر تورنې شوي. اسرائیلو دوه بلاګ لیکونکي میرمنې پر حکومت د انتقادونو له کبله په بند کې اچولي. په کمونیست ویتنام کې هم دوه تنه ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغاتو، او په مصر کې دوه فوټو ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغ او د جعلي خبرونو د خپرولو په تور بندیانې دي. په سوریه کې یوازینی بندي خبریاله تل الملوهی ده چې په 2009 کال کې امریکا ته په جاسوسۍ تورنه شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له هغو ښځینه خبریالانو سره چې په بیلابیلو هیوادونو کې بندیانې شوي ناوړه چلند کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي او وهل کیږي.
واکسین ته د روغتیا په ډګر کې په نړۍ کې د یو بې ساري تولید په سترګه کتل کیږي. د واکسینونو د حفاظت لپاره د نوي کشف په ارتباط له اسمت څاروانه واوري.
د افغانستان په ګډون په ګڼ شمېر وروسته پاتې هیوادونو کې د واکسین یوه ستونزه دا ده چې ساتل یې اسانه نه وي او هر ځای په اسانه وړل کېدی نه شي. ځینې واکسینونه باید د تودوخې په ځانګړي درجه کې وساتل شي، کنی خپل خاصیت له لاسه ورکوي. د دې ستونزې د کمولو لپاره له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې یو ډول پلاستر جوړ شوی چې ډېرې کوچنۍ ستنې لري او د هغو له لارې د انسان بدن ته واکسین پیچکاري کیږي. دا پلاسترونه د جنوبي آسترالیا پوهنتون څېړونکو جوړ کړي دي. ویل کیږي چې دا د وړو ستنو پلاسترونه د انسان د بدن مهمو او حیاتي برخو ته درمل په لا سرعت پیچکاري کوي. د دې ستنو بل شیګنه داره چې درد نه لري او د دې ترڅنګ چې تر عادي واکسینې ساتنه آسانه ده لګښت یې هم لږ دی. دا پلاسترونه باید د واکسینونو په شان په فریزر کې ونه ساتل شي او جانبي منفي اغیزې هم نه لري. د پلاستر هرستن په واکسینو لړل شوی او یوازې د پوستکي په برسیرنه برخه کې دننه کیږي. د دې لپاره چې دا ستنې د پوستکي لاندې له عصبونو سره نه لګیږي درد هم نه لري. د پلاستر له ستنو څخه د انسان بدن ته انتقالیدونکي مواد ژر په وینو کې حل کیږي.
د افغان بیسیم شرکت لاری وسم اساسو څوره رسیدلې سمې سونه عزیز الرحمن لننګرهار علی کې طالبان سول نه کوي دوی په ژمي کې ځانونه د اوړي جګړې ته مجهز کوي. جعفر علی کې د ملګرو ملتو د سرمنشي وړاندیز باید عملی شي. سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا له سمکنیو د ښځو نړیواله ورځ ټولو میاندو او خویندو ته مبارکه کړې. دا خبری مجله هم دومره په بلې خبری مجله کې سمیع عباس له تاسو سره دی. بخیر راغلی.
تشکر احمد شباب.